السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو د 12 نه تر 1 بجې په دې خبرونه کې زه منور شاه ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد الله یې درته وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن حضور پای ته ورسو. په پاکستان کې په تیر شوه ورځ کې کووید 19 ناروغي 113 کسان وژلي دي، او د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د راکټي حملو ذمہواری داعش سره تړلې یوې ډلې منلې ده. د خبرونو تفصیل، امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادېږي پای ته ورسوله. د امریکا د فوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینټ فرینک مکنزی د اگست پر 13مه د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د نوموړي وینا وه:
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
غواړم له افغانستان زموږ دراوتلو او د امریکایي ادباو دریم هیوادونو وګړو او افغانانو درا ایستلو لپاره زموږ د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړم. ورسته سی ولس الوتکه د اگست په 13مه د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر والوته.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د ورستۍ الوتکې د وتلو اعلان وکړ او د مبارکۍ پیغامونه یې خپاره کړل. مجاهد په خپل ټویټر ولیکل چې د شپې په 12 بجو ورستۍ امریکایي عسكر د کابل له هوایي ډګر ووتل. امریکا او ائتلاف ورسته له هغې افغانستان د خپل خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې د اگست پر 15مه طالبانو کابل ونیو. د وزیرستان د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ د وجنې پر ضد د اگست په 13مه په میرعلي کې شوې احتجاجي مظاهرې دوران پښتون ژغورنې غورزنګ او ځايي مشرانو له حکومته د نوموړي د قاتلانو د گرفتارولو غوښتنه کړې ده. نور اسلام داوړ د تیرې جمعې په ماښام نامعلومه کسانو په ډزو وجلې وو. پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي کې شوې احتجاجي مظاهرې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وویل چې دوی امن غوښتلو او په وینا یې چې د امن په نوم یې ملګري وژل کیږي، نو په شریکه ورته د احتجاجونو لړۍ پیلول پکار دي. مظاهرې ته د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وویل چې په سیمه کې ناامني ورځ تر بله زیاتیږي، خو له بده مرغه حکومت یې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه پورته کوي. د دغه احتجاج په اړه ضلعي انتظامیه څه نه دي ویلي، خو د اګست پر 28مه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر مشال ویډیو ته ویلي ول چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړي او پلټنې روانې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګینډي ویلي چې په افغانستان کې ایوی لوی بشري ناورین په پیلېدو دی. ګرانډي په حواله دا خبره د اګست پر 13مه د یو این ایچ سی آر په یو اعلامیه کې یاده شوې ده. خغلی ګرانډي که څه هم د خلکو د ایستلو ماموریت او د هیوادونو منډې ترړې ستایلي، خو ویلي دي چې د خلکو د را ایستلو تر ماموریت وروسته د افغانانو لویه برخه په هیواد کې دننه پاتې ده او سختو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یو این ایچ سی آر د راپورونو تر مخه د سخت کال له پیل څخه څه باندې 15 لکه افغانان جګړو د زیاتېدو له وجې بې ځایه شوي دي. لسګونه زره کسان که څه هم په دې وروستیو اونیو کې ووتل، خو یو این ایچ سی آر وایي چې د هغه خلکو لویه برخه په هیواد کې پاتې ده چې د وتلو امکانات نه لري او په کار ده چې ګاونډي هیوادونه لار ورکړي. په پاکستان کې په تیر شوه ورځ کې کووید 19 ناروغي 113 کسان وژلي دي، چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر د 25,000 او 88 ورسېد. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د اگست په 19مه لیکلي چې په 13 ساعتو کې د کرونا وایرس 3800 نه زیاتې پیښې ثبت شوې دي، چې ورسره د 2020 زیږیز کال د فروری راهسې د ټولو وړجنو کسانو شمیر 1,60,000 نه اوړېدلی دی، خو په دې هیواد کې 1,000,000 نه زیات کسان له کرونا وایرس رغېدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر دوام لري. او اخری خبر، د کابل پر نړیوال هوایی ډګر د یو شمیر راکټي حملو ذمہواری د داعش سره تړلې یوې ډلې منلې ده. د اګست پر 13مه شوې دغه حمله چې د تلپاتو راپورونه پکې نه دي ورکړل شوي، یوه ورځ وړاندې له هغې وکړه شوه چې امریکا له افغانستانه خپل پاتې فوز ایستلو. د پینټاګان چارواکو په یو بریفینګ کې ویلي چې 15 میزایل په میدان هوایي وویشتل شول، چې یو یې د توغندیو ضد مدافع سیستم شنډ کړو، یو بل راکټ د هوایي ډګر دننه پریوت خو څه نقصان یې نه دی کړی، او پاتې درې د هیواد هوایي میدان نه بهر ولګېدل. د پینټاګان ویان جان کربی ویل د میزایل حملو نه ښکاري چې امریکا د خورا جدي روانو ګواښونو سره مخ ده. نوموړي د اګست پر 9 شوې د وی پیلوټ الوتکې د حمله دفاع هم وکړه چې هوایي ډګر ته نږدې یو موټر په نښه کړ. کربی هغه رپورټونه رد نه کړل چې په برید کې ملکیان وژل شوي دي، خو وویل چې امریکایي پلټنې کوي. د خبرونو پای
دا و احمد الله چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا رپورټونه واورئ. د بلوچستان په زیارت سیمه کې د وجل شوي لیویز اهلکارانو د مړو ترڅنګ د ځایي خلکو احتجاجي ناسته نن په 5 ورځ هم دوام لري. د ناسته یو مشر وایي
چې کوم خلک راستوي چې هغه د وزیر داخله په نامه دی، یانور هغه راس کښېنه خو دغه اختیار نه لري. زلتا سره راسته وکم استاد یو ډیمانډ زو منم.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وزیرستان ځوانانو د اتحادیې مشر نور اسلام داول د وجنې خلاف احتجاج شوی دی. په افغانستان کې امریکایي شلکلن مشن نن سر ته ورسېد. بلخوا پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونه وای حکومت د افغانستان په اړه تګلارې لپاره اپوزیشن په اعتماد کې نه اخلي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان سوای
پارلیمنٹ نہ نہ تپوس کی نہ پارلیمنٹ خبر او دے کی نہ پ پارلیمنٹ کے سیشن ڈسکس کی گی جو وہ سب حکومت پالیسی میں افغانستان نہ پارا سس سپا ستر نہ
او ملګری ملتونه وای چې نه هشپېته افغان ماشومان له والدینو بغیر له ملکا استل شوې دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورید. مشال ریډیو تر څنګه وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونې دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه زیارت مانګي ډیم کې بمی برید کې د وجل شو لیویز اهلکارانو مړو سره د ځایي خلکو پر لټ نن په 15 ورځ هم دوام لري. دغه پیخه په داګس په 26 شوې وه چې پکې درې لیویز اسکر وجل شوی او درې نور جوبل شوی. پر لټوال غوښتنه کوي چې اف سی ځواک دی د دغه سیمې نه وایستل شي او حکومت دې دوی سره چې کومې خبرې کړې دي هغه لا څه نتیجه نه ده ورکړې. په کار د چې حکومت د دوی سره با مقصده او با معنا خبرې وکړي. په دې هکله تفصیل له سیمې زمونږ خبریال سماد شبنم راکوي.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه د زیارت مانګي ډیم په یوه بمې برید کې وژل شوي لیوي سرتیر مړي د احتجاج په توګه د زیارت کراس باندې پرلت کې شول سوي دي. په پرلت کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو تر څنګ عام ولس او د سیمې قومي مشران ګډون لري. په بمې برید کې وژل شوي نایب رسالدار مدثر حسین ورور مزمل خان مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
دا بلاست موږ ورلو د لاشوله زموږ لوکل لیویس د دوی د شاله خوا پاتې و. هغه بیا چې ورغلی و تر 2 بجو هغه د تجې له لاسه د انرژي ختمېدو له لاسه د هغو انرژي ډېره لوستوي وله هغو بالکل اوش اواز ختم و. نو صرف هلته یو سړی ښکاره سو بیا به ورک سو. په دې کې موږ د دې د لوکل خلک چوارلو دوی ته موبور ورسولې وبو مو ورکه.
د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزا لنګو له امنیتی ادارو څخه د پیښې رپورت شو غوښتي وو او ویل دي چې تراګر په بلوچستان کې حالات خرابول غواړي. د نوموړي په مشر کې د اگست پر 18 یو پلاوی پر لڅای ته ورغلی وو. اولته د جرګې د مشر نواب ایاز خان جوګیزی په مشر کې یو کمیټه هم جوړه کړې وه چې د لوړ پوړو چارواکو سره به خبرې کوي. په دې اړه د بلوچستان د پارلمان اپوزیشن غړي واید صدیقي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
د دا تر پیښو احساس له هغه چا سره وي چې هغه عوام منتخب کړي. نو دغه واقعې ته خپله واخه. نن چری چری بدنونو د شهیدانو له 2 ورځو پراته دي. نن دی یا په کراچی کې دی یا په لاهور کې دی. دغه پیښې تر اوسه پورې دی راغلی نه دی. او چې کوم خلک راستوي چې هغه د وزیر داخله په نامه دی، یانور هغه راس کښېنه خو دغه اختیار نه لري. زلتا سره راسه وکم استاد یو ډیمانډ زه ومنم. بیا ځانن دغه حکومت چې کله جوړ شوی له هغې ورځې تر نن ورځې پورې ایا روز نه ترپېښې کېږي د اسمبلۍ پر پلور باندې د اپوشن پایز باندې موږ د یوې یوې خبرې نشاندي کړې ده. هغه د صوبې په کوم کونج کې دا تر واقع شوې ده.
لیکن دغه حکومت ته دا اوس ته پوری سوای د افسوس سوای د دعا چې اسمبلی پر فور دعا وکړي نور یو دلیل نه لري.
د زیارت منګی ټیم پیښه پر شپږم اگست هغه مهال رامنځته سوې وه چې کله د لویز ځواک موټر د سړک پر غاړه شکړه سوي بم وخوت. د لویز یو میجر، حوالدار او سپاهي پکې ووژل سول او درې نور سرتیري ژوبل سول. د دې پیښې ذمواري د بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسله والې ډلې منلې ده. پر لتوال حکومت څخه غوښتنه کوي چې د زیارت او ورنایي څخه دې په بشپړه توګه د اف سي یا ملیشیا ځواک لیرې کړل سي. په پیښه کې وژل سوي رسالدار میجر محمد زمان اکا عصمت الله وایي چې له کومه وخته اف سي زموږ سیمې ته راغلې ده حالات خراب سوي دي.
د دې چاودنې پهشاخ اوس کومه لاس دی د سرکار دا ده چې دا بیلې کړې ده، نو موږ له خو نه بیلې معلومه ده نه بل څوک معلوم دی، نو دا د سرکار د وخت د ریاست ذمواري ده چې هغه به دا خل موږ له په لاس راکوي او هغه به تکي انجامه پورې رسوي چې دا څوک دي.
له پیښو وروسته پر لتوالو د احتجاج په توګه له کوټ څخه خیبر پښتونخوا او پنجاب ته تلونکې لویه لار هم د دوو ورځو لپاره تړلې وه. د پرلت مشرتابه په غوښتنه د اګست پر 28مه د بورستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمه کې کاربندیز هم سوی وو. د اګست پر 28مه د پرلت مشرتابه لخوا یو ځل بیا حکومت د دوو ورځو لپاره وخت ورکول سو چې زموږ غوښتنې دې ومنل سي، کنی نو دوی به د خپل احتجاج لړۍ کوټي او یا اسلام آباد ته وغځوي. د حکومت لخوا د زیارت ډیپټي کمشنر له دندې ګوښه کړل سوی دي، خو د پیښې په تور یې لا تر اوسه څوک نه دي نیولي.
د بلوچستان حکومت د یادې پیښې د پلټنو او په دې کې د ککړو خلکو د معلومولو او عدالت ته وړاندې کولو لپاره دوه کمیټې هم جوړې کړې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان په امیر علي کې د وزیرستان د ځوانانو اتحادیه د خپل وجل شوی مشر نور اسلام داول د وجنې خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. نور اسلام داول د اګست په 28مه نامعلوم وسلوالو په هدفي برید کې وجلی و. د اګست په 30مه شوی دغه مظاهره کې د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داول، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د سیمې یو شمېر مشرانو له حکومته د نور اسلام د قاتلانو د نیولو او د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه وکړه. د اګست په 28مه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر مشال ریډیو ته ویلي وو چې د نامعلومو کسانو خلاف یې مقدمه درج کړې او تحقیقات یې شروع کړي دي. تفصیل د عمر وزیر ناورو.
د اګست پر 30مه نیټه میر علي کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ د وژنې ضد لوی لاریون وشو چې زرګونه خلک ورجمع شوي ول. وروسته دغه لاریون د جلسې بڼه واخیسته. لاریون کون کیو د نور اسلام داوړ قران ته د انصاف ورکولو، سیمه کې د نامنۍ او هدفي وژنو مخنیوي غوښتنه کوله. په دې موقعه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ولس غږ وکړ چې په یو لاریون نه بلکې د احتجاجونو لړۍ پیل کول پکار دي. سیمه کې د امن لپاره هر حال کې غږ پورته کول دي. دغه لاریون چې د جلسې بنای واخیسته د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد قبایلی مشرانو او نورو ځوانانو ورته ویناوې وکړې. د نور اسلام داوړ وژنه یې غندله او د انصاف ټینګار یې کولو. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ د غلطه خپله وینا کې وویل چې نام نه ورځ تر بله زیاتیږي او دغه به نه یوازې دلته بلکې د هیواد هره برخه اغېزمنه کړي. حکومت ته سنجیده ګامونه واخلي.
میں سوچتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ حرکت کی جگہ جتنا سے پرمیش حرکت کی
د نور اسلام داوړ د مرګ په ځای د غلاریون په اړه حکومت سو موقف نه دی وړاندې کړی. البته ځلې انتظامی اعلی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې میر علی چوک بازار د نور اسلام داوړ شهید په نامه بدل شي، قرآن سره به انصاف کیږي، ور سره به مالی امداد هم کیږي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور ویلي چې د نور اسلام د وژنې پلاټنې روانې دي، د نامعلومو زید مقدمه درج شوې، هڅه کړي چې په وژنه کې ککړ کسان گرفتار کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د نور اسلام داول د وژنې پر ضد شوې احتجاج په حق له رپورټ واورېده. خدا چې نور اسلام داول څوک وو، له کوم ځای سره یې تعلق درلود، د وزیرستان ځوانانو تنظیم د لارې د ځایي خلکو په څه ډول خدمت کړی وو، او د سیمې د امنیت او هدفي وژنو مخنیوي لپاره یې څه هلې ځلې کولې. د نوموړي د ژوند او مبارزې په اړه تفصیل د عمر وزیر ناورو.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم یا اتحادیې مشر نور اسلام داوړ د اګست په 20مه نیټه میرعلي حسوخیل ملاګان کې ناسرګند وسلوالو په هدفي برید کې ووژلو، او د اګست په 23مه خپل پلارني ټاټوبي ملاګان کې خاورو ته وسپارل شو. نور اسلام داوړ د 2014 کال راهسې د ځوانانو تنظیم مشري کوله. نوموړی کال 1993 کې پیدا شوی و. لومړی زده کړې خپل کلی ښوونځي کې کړې وې. حسوخیل سرکاری های سکول څخه یې لسم ټولګي پاس کړ. وړاندې تعلیم جاری وساتلو، درې کاله انجینیرینګ ډیپلوما یې کړې وه، چې پس د روزګار لپاره متحده عرب اماراتو ته ولاړ. د دا نږدې ملګرو او د خاندان تر مخه هلته یې ښه تنخواه اخیسته. د خاندان یوازنۍ د پلنې ذریعه وه. خو چې کال 2014 کې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیات پیل شول، لکونو خلق بے کوره شول، نو د ځوانانو تنظیم غړو په وینا نور اسلام داوړ د کډوالو بے سر و سمانی او ستونزو خپل وطن ته پراتلو مجبور کړ، او د کډوالو د خدمت او ستونزو په اړه غږ پورته کولو لپاره د ځوانانو یو اتحادیه جوړه کړه. د نوموړي په مشرۍ کې یادې اتحادیې د کډوالو هر ډول ستونزو د حل لپاره په بنو پېښور کې پورم نه احتجاجونه پیل کړل. د تنظیم غړی سنید احمد داوړ وایي داسې یوه پېښه یا ستونزه نشته چې نور اسلام به ورته نه و رسېدلی.
شهید نور اسلام داوړ صاحب په نرتوب د خپل وطن د خلکې په ننګ باندې وسه خبرې درته وکړم. په وزیرستان شې داسې کیر، داسې زون، داسې مشر نشته چې هغې غامي ورده وزیرستان ګډ ګډ ته زون رسوله نه وي چې چېرته مسله دو په کوم شکل شه مسله د هر
د کډوالۍ پس 2018 کال کې چې بیرته وزیرستان ته واپسی پیل شوه، نو په وزیرستان کې یې خپلې هلې ځلو ته دوام ورکړو. 2013 کال کې دغلته هدفي بریدونو پیښې پیل شوې، او د پولیټیکل محرر حمیدالله وزیر په هدفي برید کې تر وژل کېدو پس نوموړي د ځوانانو تنظیم د سیوري لاندې میرعلي کې لومړی پرلت پیل کړ چې تر دوه اونۍ پورې روان و. د ځوانانو تنظیم د غړو تر مخه یاد پرلت باندې د پولیسو او امنیتي سرتیرو لخوا د دوی د منتشر کولو لپاره په عین وخت کې تشدد رامنځته شو، او نور اسلام داوړ دغه مهال په سر باندې ژور زخمونه وزغمل. خو نوموړي د ناامنۍ او هدفي بریدونو ضد خپله پورم نه مبارزه جاري وساتله، چې بالاخره د اګست په 20مه نیټه خپله د هدفي برید ښکار شو. نور اسلام داوړ خپل شاته خپله تور سرې 15 زامن، مور او یوه لور پرېښودلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال ریډیو دا خبرونه. یو بل رپورت ورزو. امریکا په افغانستان کې خپل شلکلن پوځي میشن پای ته ورسو. له افغانستان د خلکو د ایستلو د بهیر د مکمل کېدو او هم د امریکا د شلکلن پوځي میشن پای ته رسیدو اعلان د امریکا د پوځ د مرکزی کمانډانۍ مشر جنرال کینیت فرانک فرانک میکنسی وکړ. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د ورستۍ الوتکې د وتلو اعلان وکړ او د مبارکۍ پیغامونه یې خپاره کړل. تفصیل د سفی الله ستانکزي رپورټ کې اورو.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسو. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې مشر جنرال کینت فرانک مکنزی د اگست په 10مه د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
غواړم له افغانستان زموږ دراوتلو او د امریکایي اتباعو دریم هیوادونو وګړو او افغانانو درایستلو لپاره زموږ د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړم. ورسته سی ولس الوتکه د اگست در شمه د امریکا په وخت ماسپخین په دریو بجو او 90 دقیقو د حامد کرزی لنړیوال هوایی دګر والوته. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د ورستۍ الوتکې د وتلو اعلان او د خوشحالۍ پیغامونه خپاره کړي. مجاهد په خپل ټوټر ولیکل د شپې په 12 بجو ورستۍ امریکایي عسکر د کابل له هوایی دګر ووتل. له کابل د امریکا د ورستۍ پوځي الوتکې په جګېدو چې په ځایي وخت د شپې شاوخوا 12 کې دي په خواله رسنۍ یو غنی ویډیو غانی لاس پلاس شوه چې ګواکې طالب وسلوالو د خوخی د ذکرې مجاهد په خپل ټوټر ولیکل په کابل ښار کې د ډزو غغونه د خوشحالۍ دي خو طالبان یې د کابو کولو په حال کې دي. امریکا بیا دا پوځي ماموریت د یو خاص هدف لپاره پیل او د جنرال فرانک مکنزی په خبره سرته ورساو.
Both the end of the military component
the ninch pirawatal ham da khalko da raistalo da bahir da pauzi maamuriyat khatam ma ham da nigde shulo kolono da maamuriyat pai tarasidal pataga kawi che pa afghanistan ki da dudur lumri kal da september li ulasam la gurusta pail sho da maamuriyat che da al qaida mashar usama bin laden aw nur gan malgiri pa kelmain ze udal chul arzana pre nawut da dudur 401 shpit amrikai askaro aw mulkan pa ujal kido aw da saban de shulo zaro da tafik kido pa baya tamam sho badbakhtana pa de shmir ki da amrika diar la saga pauzian ham shamil د چې تیرونه د یو داعش انتحاري بریدګر په بریټ کې وژل شو. تیر نږدې شل کال چې افغانستان په جګړو کې څومره کسان وژل شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سورزي مخکې په دې اړه باندې ځینې جزئیات خپاره کړل. له هغې ډلې لکه څنګه چې جنرال فرانک مکنزی ویلي دي 2401 امریکایي عسکر وژل شوې دي. همدارنګه د 3846 امریکایي قراردادیانو د وژل کېدو تایید شوې ده. په دې ډله کې د افغان پوځ او پولیسو 6000 غړي همدارنګه د ناتو او ائتلافي ځواکونو 1000 غړي شامل دي. شاوخوا 3500 افغان ملکان هم په تیرو شلو کلونو کې وژل شوي دي. د طالبانو او نورو مخالفو جنګیالیو په ډله کې بیا څه باندې 15000 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 4500 بشرپالي او مرستندوی او همدارنګه دوه خبريالان هم په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي. خغلی مکندی بیا ډاډ ورکړ د هغو کسانو د رایستلو لپاره به ډیپلوماتان فعال پاتې وي چې غوښتنلیکونه یې ورکړي دي. په ټوله کې امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستان د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې کابل د طالبانو لاسته ولوید. امریکا او ائتلاف له 1,30,000 زیات کسان په شاوخوا 2 اونیو کې له افغانستانه وایستل. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی د خلکو د رایستلو د بهیر وروستي جزئیات هم شریک کړل خو ویې ویل ښایي شمېر راتل
Since August the 14th, over an 18-day period.
د اگست له 14مې د امریکا پوځي الوتکو څخه باندې 9000 ملکان د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر راوېستل. په دې کې 6000 امریکایان هم شامل دي او څخه باندې 3000 نورې افغانان او د دریم هیوادونو اتباع دي. په ټوله کې به امریکا او د ائتلاف الوتکو په ګډه 1,30,000 ملکان راوېستل.
Combined to evacuate more than 123,000 civilians.
امریکا داسې وخت له افغانستان ووتل چې طالبان له پنځیر پرته په ټول افغانستان واکمن دي. شل کاله د مخه د امریکا پر رهبرۍ ائتلافي کونو په اصل کې د القاعده د ځپلو لپاره افغانستان ته ورغلل خو د طالبانو رژیم هم ړنګ کړ. د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ موقته انتقالي او ورپسې رسمي ولسمشرۍ دوره پیل شو او تر هغه نږدې 14 کاله وروسته واک د انتخاباتو له لارې محمد اشرف غنی ته انتقال شو. ښاغلی غنی تر نږدې 8 کالو ولسمشرۍ بالاخره د اگست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل تر لویدو وروسته افغانستان پریښود او اوس د متحده عرب امارات په پلازمینه ابو زبیک ده.
د مشال ریډیو خبرونې دي د افغانستان په اړه د پاکستان د سیاسي ګوندونو د تاثراتو په حق له هم یو ریپورت لرو. د پاکستان د حزب اختلاف ځنو سیاسي ګوندونو د هیواد په حکومت تنقید کړی دی. وایي چې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه یې د پارلیمان ګډه غونډه نه ده رابللې. دغه سیاسي ګوندونه وایي چې حکومتي ګوند د افغانستان مسلې ترڅنګ د پاکستان د کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ سره تړلي موضوعات د اپوزیشن ګوندونو سره نه شریکوي. خو د پاکستان په سینټ کې د واکمن ګوند تحریک انصاف یو غړی وایي ډېر ژر به خپلې پالیسۍ پارلیمان ته وړاندې کړي. تفصیل د شبیر احمد جان اورو.
دا پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي چې که څه هم لا تیر دوه ونه راسي په ګاونډي هیواد افغانستان کې ستر سیاسي او امنیتي کړکېچ رامنځته شوی دی، خو د پاکستان د حکومت لخوا په دې اړه یو واضحه پالیسي مخې ته نه راتل د حکومتي ګوند تحریک انصاف غیر سنجیدګي ظاهروي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد وایي دا ټول نړۍ حکومتونه د افغانستان په حالاتو سرونه راځي کړی دي، خو له پاکستان تحریک انصاف حکومت تر اوسه نه پخپله پوهه او نه نور عوامي استازي د سنه خبر کړی دي.
ټول نه زیات اثر د افغانستان او پاکستان دی. ټول دنیا په دې باندې سیشنز کړلي وداوت پاکستان. نو په کار دا ده چې اټلیست پارلیمنت له ان کیمرا بریفینګ ورکړل وي، په هغه مونږ پوه کړل وي چې د څه قصه روانه ده. نو هیڅوک د دې نه اویرنس اورسته نه او نه ګورنمنت کې سیریس نشته.
دا مذهبي ګوند جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وایي چې تر اوسه پاکستان کومه پالیسي د افغانستان حواله سره ده نو پارلیمان غونډه خوشتنه نو بیا دا پالیسی چا او کم نه جوړ کړی دا دوی دا ته پارلیمان سپکاوی بلی.
د پارلیمنت اجتماعي رائے هغه د سر نه حکومت اغستې نه ده. نو دا د پارلیمنت بے توقیری ده او دا د عوامي نمائندگانو بے توقیری ده او دا غیر جمهوری اپروچ ده.
دا عوامي نیشنل ګوند مرکزی ویان زاید خان وای ک افغان اولس پاکستان ته راضی نو باید هغوی ته هرکلی وویل شي، ځکه وړاندې هم پاکستان په لکونو افغان وروڼه خویندې راوستې دي او دلته کې دېره کړې دي. خو تر څو چې د پارلیمان خبره ده نو دوی وایي د پاکستان دا حکومت خو د پوځي مارشل لا نه هم بدتر دی.
پارلیمنت بې حزه شوی دی. پارلیمنت نه تپوس کېږي نه پارلیمنت خبره ودی کېږي نه په پارلیمنت کې څه شی ډسکس کېږي. چې اوس د حکومت پالیسي د افغانستان لپاره سپا ستر نه او په دې ټیم کې بالکل آیسولیشن ته لاړو.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمند خان تنگی وای چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت په مهمو پالیسو نه د پارلیمان غونډه را بلی او نه خپل د واک اختیار لري. دی وای
کلم په نېشنل او انټرنېشنل ایشوز را غلي دي. حکومت سره نه تیاری شته نه ستراتیژي شته او نه غ سره پولیټیکل ویژن شته.
ولی په دې اړه مو چې کله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د سینټ غړي سینټر فدا محمد نو پختل نو دی مشال لیړو ته ویل چې د کرونا او بیا د محرم د چټیان لوجه پارلیمان غونډه د ځنډ ښکار ده، خو وای ډېر زربا د پارلیمان شریک غونډه راوبلی او په دغه اړه به مخالف ګوندونه د ځان سره کینوي.
چونکی د دې نمخ کې په دغه حالاتو کې زمونږ ټول نېشنل اسمبلی او سېنات ځان چې کومونه د کووېډ د وجې نه په بل کې شو، خو بیا چونکی په دغه محرم د چټیانو د وجې نه هغه کې الکتریټي رالو او باقي حکومتي دل چې کمزانو هغه دا غواړي او بیم دا چې ټول هرې خبرې چې هغه راوړ په پارلیمنت کې په پارلیمنت په فلور باندې کېږي اپوزیشن سره ڈسکشن ہو کے اور چونکہ حالات داسی ہو اور ان شاء اللہ چی راتن کے یو سو روز کے دا حکومت طرف نہ داسی پروگرام دے چی اگی دا کووڈ کنٹرول رو ان شاء اللہ چی جین سیشن را او ولن.
طالبانو دا اگست 15 د افغانستان مرکز کابل ونی و چې ور سره د صدر اشرف غنی منتخب حکومت ختم شو او نو موړ له هوا ده بهر لاړو. د 15 اگست را پدې خوا کسو هم د پاکستان حکومت د طالبانو د واک تسلیمولو پاړه په سیاسي ڈپلومیٹکی او پوزی ستا بیلابیل بیانونه جاری کړی دي، خو تر دې دمه په دې مهمه مسله په پارلیمان کې خبر نه دي شوی. سیاسي ګوندونه دریز دري چې باید حکومت د افغانستان په موضوع د پارلیمان ګډه غونډه راغواړي چې په دې اړه خبرې وکړي او په شریکه یو پالیسی جوړ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د دې رپورت سره د مشال ریډیو د روانې غړي نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د احمد الله نه د دې ساعت د خبرونو لنډې زورو.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادېږي پای ته ورسو. د امریکا د فوج د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کین فرانک مکنزی د اگست پر 13 د ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. بلخ د طالبانو ویان زبی الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د ورستۍ الوتکې د وتلو اعلان وکړ او د مبارکۍ پیغامونه یې خپاره کړل. د وزیرستان د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داول د وژنو پر ضد د اگست پر 13 په میرلي کې شوې احتجاجي مظاهره دوران پښتون ژغورنې غورځنګ او ځايي مشرانو له حکومت د نوموړي د قاتلانو گرفتارولو غوښتنه کړې ده. نور اسلام داول د تیر جمعې په ماښام نامعلومه کسانو په ډز وژلی و. د دغه احتجاج په اړه ضلعي انتظامیې څه نه دي ویلي، خو د اګست پر 28 د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر مشال ویډیو ته ویلي ول چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي ویلي دي چې افغانستان کې یو لوی بشري ناورین په پیلېدو دی. ګرانډي په حواله دا خبره د اګست پر 13 د یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې یاده شوې ده. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغي 113 کسان وژلي دي، چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر له 25,278 ته ورسید. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د اګست پر 19 د اګست پر 11 لیکلي چې په تیرو 40 ساعتو کې د کورونا وایرس 3,300 زیاتې پیښې ثبت شوې دي، چې ورسره د 2000 زیږیز کال د فروری راهیسې د ټولو وژنو کسانو شمیر 1,60,000 نه اورېدلی دی. او د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د یو شمېر راکټي حملو ذمواري د داعش سره تړلې یوې ډلې منلې ده. د اګست پر 13 شوې دغه حمله چې د تلپاتو راپورونه پکې نه دي ورکړل شوي، یوه ورځ وړاندې له هغې وکړې شوه چې امریکا له افغانستانه خپل پاتې فوج ایستلو.
احمد الله درته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د پاتې ریپورټونو لړۍ ته. یونیسف د ملګرو ملتونو اداره دا وای چې 9 افغان ماشومان بغیر د مور پلار نه بهر هیوادونو ته منتقل شوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې مشر هارو دولس دا خبره پرون یو خبري غونډه کې کړې. د اګست 14 چې بهرنیو هیوادونو له افغانستانه د خپلو خلکو د ایستلو لړۍ شروع کړه، لسګونه ماشومان هم په بیلابیلو پروازونو کې بهر ته رسول شوي دي. په دې حق نور تفصیل د سفی الله ستانک زیناورو.
له افغانستانه د خلکو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې چې امریکا بې ساري بللي، لسګونه افغان ماشومان هم بهر وړل شوي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مشر ویلي ستونزمنه ده چې د ټولو لیږدول شوو افغانانو شمیر وړاندې شي، خو دوی تر دې دمه د 9 افغان ماشومانو درک لګولی چې له والدینو پرته بهر انتقال شوي. د یونیسف افغانستان څانګې مشر هرو دولیس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د مطبوعاتو څانګې لخوا جوړ شوي کانفرنس ته له کابله په دې اړه معلومات ورکړل.
مونگ لی افغانستان به هر نش به تماشمان تعقیب کری او پلت کیو چه بیرتا لخپل والدین سره یوزای کرو دا یو پیچلی پروسه ده.
خغل هره دلیس زیاد تکره ده یونیسف کارکون که ده دوگو بی سرپرست انتقال شو ماشمان ده مندلو او بیرتا لخپل کورونای سره ده هغوی ده یوزای اولو معمولیت تا دوام ورکوی. هغو ویل ده نری بیلا بیلو هیوادونو تا ده دوگو ماشمان ده رسیدو راپورن ور رسیده لی او حدسه کیگی چه ده ماشمان لپاره پا مشخص و خوندی سیمو که وساتل شیم.
په کابل کې زموږ د ماشومانو د ساتنې ټیم د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې نیولي چې دغه ماشومانو ته یې ځای ورکړي. دا کار د دې لپاره کوو چې د ماشومانو د پتې لګولو پروسه پیل شوی او هڅه کیږي چې دا ماشومان بیرته له خپل والدینو سره یو ځای شي. دا یوه دوامداره پروسه ده.
په دې وروستیو کې امریکایي رسنیو هم د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې 40 افغان ماشومان ځانونه امریکا ته رسولي. د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو وزارت ویلي یو شمېر افغان ماشومان چې له والدینو پاتې دي یا څوک ورسره نه وو د کډوالۍ او بیا هستوګنې ادارې ته معرفي شوي، څو لازمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د اګست له نیمایي راهیسې لکه چې طالبانو په کابل ولکه ټینګه کړه، بهرنیو هیوادونو په سر کې امریکا د خپلو ادباو، پوځیانو، افغان همکارانو، بشرپالو، مدني فعالانو او خبریالانو د ایستلو بهیر پیل کړ. د خلکو دې بې ساري ایستلو بهیر ګڼ هغه کسان هم په هوایي ډګر ورمات کړل چې د بهر تلو لپاره اسناد نه لرل. ځینو چې په خواله رسنیو د ګڼو پام راړولی، یوازې په تذکرو، د بهرنیانو په بزنس کارتونو او بي ویزي پاسپورتونو ځانونه هوایي ډګر ته ورسول او د راپورونو له مخې لسګونه په دې بریالي هم شول چې په بیلابیلو پروازونو کې له افغانستانه ووزي.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروې
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینی مو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخي په غاړه
په څلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته هم غوږ دی. د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم د اگست په 13مه د پیښور پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د ډاکټرانو وینا وه چې د اگست په 9مه په لاهور کې ډاکټرانو د لایسنسونو اخیستو لپاره د نوي امتحان خلاف احتجاج کاوه چې پنجاب پولیسو پې تشدد کړی دی او دوی غندنه کوي. خو پنجاب پولیسو د ډاکټرانو دغه تورونه بیا رد کړي دي. ینګ ډاکټر اسوسیشن وایي ډاکټرانو ته د کار روزګار کولو لپاره د لایسنس ورکولو نوې طریقه کار په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی او تر څو چې پاکستان میډیکل کونسل دا نوی امتحان منسوخ کړی نه وي تر هغې به دوی خپل احتجاجونه جاري ساتي. تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو د تنظیم لخوا د احتجاجي مظاهره د پېښور پریس کلب مخې ته ترسره شوه. دوی په دغه لاریون کې په لاهور کې په ډاکټرانو د پنجاب د پولیسو لخوا د تشدد کولو غندنه کوله، کومو چې په لاهور کې د اتوار په ورځ ډاکټرانو ته د لایسنسونو ورکولو د نوي امتحان په ضد لاریون کولو. خیبر پختونخوا کې د ینګ ډاکټرانو د اسوسییشن مشر ډاکټر اسپندیار بیټنی د دغه لاریون پر مهال مشال ریډیو ته وویل
پنجاب کې یو ډیر پرامن احتجاج و چې پاغ باندې د پنجاب حکومت انتهایی ظلم وکړو. سلفیورک ایسیډ پاغو کسانو ډاکټرز باندې توی کړو اغنه دوی اوس وسید نه هغې خلاف موږ نن په کی پی کې کوم احتجاج کړو او دوه مطالبه موږ دا و چې کوم د این ایل ای اگزام د سټوډنټس پر راولی لګیا دي او دوی مینټلی ټارچر کوي لګیا دي نو موږ وایو چې دا اگزام د ختم کړی شي او موږ هغه سره خبره نه کوو. موږ وایو چې زموږ ډیمانډ دی آی دی ومنل شي خبرو ته موږ چا سره تیار نه یو.
خو د پنجاب د پولیسو لخوا په هغوی باندې د ینګ ډاکټرانو لخوا لګول شوي دا تورونه رد کړي دي او د پنجاب پولیسو ویلي دي چې ډاکټرانو د اتوار په ورځ د پاکستان میډیکل کونسل له یو امتحاني مرکز خوا کې احتجاج کولو چرته چې د بهرني هیوادونو نه د فارغ شوي ډاکټرانو نه د نېشنل لایسنسینګ اگزامینیشن په نوم امتحان اخیستل کېدلو چې په دغه مهال ډاکټرانو د پولیسو د حفاظتي ولقې د ماتولو هڅه وکړه او په جواب کې پولیس په دوی باندې په انسوګیس کارولو او لاټي چارج کولو مجبور شو. خو په پېښور کې احتجاج کوونکو ډاکټرانو مشال ریډیو ته وویل چې په لاهور کې د دوی ملګرو ډاکټرانو پر امنه احتجاج کولو. نوی فارغ شوي احتجاج کوونکي ډاکټران وایي دوی به په هیڅ صورت کې ډاکټرانو ته د کار روزګار کولو لپاره د لایسنس ورکولو دا نوی طریقې کار نه مني او تر څو چې پاکستان میډیکل کونسل دا نوی امتحان منسوخ کړی نه وي نو تر هغې به د دوی احتجاجونه دوام لري.
د دې چې کوم د اگزام دی د څوک کوم نه جوړیږي چې څومره ډاکټران دي چې څومره میډیکل سټوډنټان دي هغه پنځه کاله اگزامونه ورکي هغه چې کوم دي ویل کوالیفایډ دي خو هغه باوجود دا یو اکسټرا اگزام دی د ذهني توازن چې کوم دي دا خر په اولو لپاره ځکه چې پنځه کاله دي الریډي دومره ستړي شي دومره وکړيږي نو هغه باوجود دی راځي او دا یو اکسټرا اگزام چې کوم دي په دې باندې امپوز کوي.
وړاندې به یوازې د بهرني هیوادونو د میډیکل کالجونو نه فارغ شوي ډاکټرانو ته د لایسنسونو ورکولو لپاره د هغوی نه دا ډول امتحان اخیستل کېدلو خو اوس مهال پاکستان میډیکل کونسل ویلي دي چې د پاکستان د میډیکل کالجونو او د بهرني هیوادونو د میډیکل کالجونو نه فارغ شوي ټول ډاکټران به د دې پابند وي چې د لایسنسونو ترلاسه کولو لپاره په نېشنل لایسنسینګ اگزامینیشن کې بریا ترلاسه کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګیای. د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دې ضلع کې د ډینګي د ناروغانو شمیر له 2000 او وخته ده. د چارواکو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ساينسي طریقې استعمالوي او خلکو ته هم پکار دي چې احتیاطي تدابیر عملي کړي. بلخوا د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت دې د اوبو نالې صفا کړي، خلکو ته د مچردانې ورکړي او په سیمه کې دې د ماشو ضد سپرې وکړي. تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع یو شمیر کلیو کې د ډینګي ناروغي خوره شوې او په لسګونه کسان ترې متاثر شوې. ډاکټران وایي دغه ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي او په دوامداره توګه ورسره د انسان تبه وي. د لنډې کوتلې او فعال هجرت علي پردی مشال ریډیو ته وایي اوس ډینګي ناروغي هلته وبایي صورت خپل کړی.
ډینګي چې کوم دا یو وبایي شکل اختیار کړی او په لنډې کوتل تحصیل کې په هر خیل کې خلک چې دا ته متاثر شوي دي. خو دا ډینګي چې کوم مرض دی دا داسې سیریس نه دی اخیستی. دغې دپاره پکار چې دو باقاعده تور باندې په هر خیر کې میډیکل کیمپونه ولګي، ماسکیټو نیټ چکم دی دا تقسیم کی او ورسارا چکم دی په خلکو کې اویرنس سیشن وکي، جمعتونه دغه لپاره استعمال کی، سکولونه دغه لپاره استعمال کی چې ډینګي چکم دا روکتام دی دا ممکن وګرځل شي. دا یو دا وجه هم ده چې خلک ته دغه بیماری نه خبره دي. دلته چونکې داسې غټ شکل نو اختیار کړی چې اوس لکه کوم دی چې د زرو نه زیات خلک چکم دی دغه مارس کې اختای. د دغه لپاره په کور دی چې د خلک ته خبر کی چې د میاشې د کوم ځای کې پیدا کیږي، د دغه پالنه څنګه شي، بیا خلک څنګه شي چې یا دغه لپاره احتیاطي تدابیر څه په کور دی هغه نه په یو لوی توګه باندې خلک کوم دی وسم نه خبره دي.
د لنډ کوتل ځنې نور کسانو هم را سره د ډینګي په حق له د خپل کلی او وسنۍ حالت شریک کړ.
ز لنډ کوتل نه سرتاج خان شینواری خبرې کړم. او ډینګي په لنډ کوتل کې شتاله دی لپاره باقاعده پکار دی چې خپل ټیمونه راولګي او دلته ډینګي سپرای وکا، ځکه چې دلته د میاشو نه قسم قسم نورې بیماری هم جوړېږي چې هغه ملیریا چې کومه ډېره خلکو ملیریا شي نو برای مهرباني چې هغه وشي سپرای وشي نو ډېر هغه به ورسره راشي کنټرول به وشي.
اختر علي شینواری خبرې کومه د لنډي کوتل نه. حکومت له پکاري چې په علاقه کې ټیمونه را رولګي او په کومه علاقه کې چې ډینګي زیاته ده په هغه باندې خصوصي توجه وکا. په کار ده چې څنګه د کورونا په وایرس ما په خلاف یا مهم کړه او هم دغه سه دا غنه ډیره زیاته ضروری ده چې ډینګي په خلاف باندې مهم وکا. په هر علاقه کې د سپرای وکا، ټیمونه راولي او داسې نور صحیح اقدامات وکا.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر محمد ایوب وای دوی د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره ټول ساينسي طریقې عملي کړي چې په کومو ځایونو کې دا ناروغي زیاته ده هلته ولاړې اوبه ضایع کوي او د ماشو ضد سپرې هم کوي. خو په کار ده چاته هم تبه وي چې لنډ کوتل مرکزی روغتون ته ورشي.
او بل چې چاله تبه وي په کار دی چې لنډ کوتل اسپتال یا جمرود اسپتال خو لنډ کوتل وي ته ډیر نږدې په کار دی چې هغه ته ورسوي. په تدابیرو کې دا دي چې د ټولو نه اول چیرته اوبه جمع وي هغه په کار دی چې واړولی شي، کلوزوی کې واړولی شي، د میر چې چیرته لګي هغلته واړولی شي، که هغه ډیګي وي، که هغه چټي وي، که هغه کولر وي، که هغه کولر پکی وي، که هغه ترموس وي، که هغه جگ وي، که هغه ګیلاس وي، ټولې اوبه واړولی شي او تازه اچولی شي. بیا د هغو باندې سرونه داسې بندېدل په کار دي چې هغه بالکل یو میاسې نشي ورنوتی، نه اوبه به بچ وي. هغې نه سوا بهر چې کومې د غسلخانو اوبه وچیري، بقاعده لمبېدو اوبه وچیري، هغو ډنډونه جوړېږي چې کومې ولاړې اوبه وي نو دا پکې دا میاسې پکې چې کوم دي انډې اچوي هغه انډونه خپل نسل جاتولی شي. په هر کور کې نیټونه تقسیم کړی یو څلور پنځه میاشتې مخکې په کار دی چې په څملاستو کې هغه نیټونه استعمال کړي، هغه جامې واغوندي چې کومو کې لستونی پوره وي، مسپلم پکې ویشلی دي په کار دی چې مسپل ولګي. نور د کورونو په کونجونو کې په کار دی چې د کوبر سپری دی په یو نیم سل دوه نیم سوا باندې سپری دی چې دا خرچه لګه د خلک هم وکړي. یو حکومت خو نه دی چې هغه بس لګي او هر ځله خو نشي رسېدی.
د خیبر د ډینګي ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې تیر کال په خیبر ضلع کې د ډینګي خوښه 800 کیسونه ریپورت شوي او دا ځل یوازې په سرکاري روغتونونو کې د رجستر شو مثبتو کیسونو شمیره 2009 هم پورته شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا سملې په صوبا کې د سخت دریزې د مخنیوي لپاره د یو مرکز جوړولو قانون منځوري ورکړه. د اگست په 13 د دغه قانون د منځوري ورسته د اطلاعات او اعلی تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش مشال ریډیو ټول چې دا اداره به د تشدد نه ډکه سخت دریزې د بیلابیلو عواملو په اړه سیړنې کوي. خو د سملې د غونډې پر مهال د جمعیت علما اسلام یو غړی د دغه مرکز د فعالیتونو په ځنو نکاتو تنقید وکړه او وینای وا چې وفاقي حکومت لا په دې باندې ګامونه پورته کول پکار دي. د غلام غوث ریپورت کې پر یو نور تفصیل اورو.
د سخت دریزې د مخې نیولو د مرکز قائمولو لپاره قانوني مسوده د اطلاعاتو او لوړو زده کړو لپاره د اعلی وزیر سلاکار کامران بنگش په اسمبلی کې وړاندې کړه. د اسمبلی د غونډې وروسته د دې مرکز د فعالیتونو په اړه کامران بنگش مشال ریډیو ته وویل چې دوی د مرکز د دې لپاره قائموي چې د پورته شدود سخت دریزې د بیلابیلو عواملو په اړه سیړنې وکړي او د بیلابیلو مذهبي مسلکونو د تنظیمونو، رسنیو، د بشري حقوقو د تنظیمونو، نړیوالو ادارو او حکومتي ادارو سره په شریکه همکاري د پورته شدود سخت دریزې او تندرو رویو مخه ونیسي.
په هر یو سوسایټي کې او بیا بل خصوص مونږ د خپل پښتونخوا یا زمونږ د خېتې حالات ګورونو مونږ ته د پرتشدد انتها پسندې او ډېر غټ چیلنج تر مخه دی. وزیر اعلی صاحب دا خصوصي هدایات او چې داسې یو اداره د قائم کړې شي چې هغه ګورنمنت ته د تھنک ټینک په تور باندې کار کوي، هغه ډیټا ډریون ډیسیژنز ګورنمنت اخلي، ریسرچ بیسډ اکټیویټیز په پاغي کې کیږي. نو داغه لپاره دا اداره سنټر اف اکسلنس آن کاونټرینګ وایلنس اکستریمیزم دا یو اداره مونږ استابلیش کوو. داغه نن ایکٹ قانون پاس شو. د دې اوور آل مقصد دا دی چې موږ په خپل سوسایټي کې یو د ټالرنت بیهیویئر پروموټ کولو لپاره یا په خلکو کې کامنس او چې کم پرتشدد رویې دي هغه موږ ختم کړی شو. فیت بیسډ ارګنایزیشنز به موږ انوالو کو، سیمینارز، ورکشاپس وکړي، ریسرچز به کنډکټ کړي.
د اسمبلی د غونډې پر مهال د جمعیت علماء اسلام د اسمبلی غړي نعیمه کیشور د دغه مرکز د فعالیتونو په ځینو جزئیاتو نیوکې وکړې او د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
اور یہ ایک میرے نئے خیال کے ایک صبح اس کو کنٹرول کر سکتا ہے.
زما په خیال دا یو نړیواله موضوع ده او زه فکر نکوم چې یو صوبه دا کنټرول کولی شي او په مرکز کې د دې لپاره اقدامات پکار دي. د دې ادارې په مسوده کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لپاره د کار کولو ویل شوی دی. خدای اطلاعاتو او لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی د سلاکار کامران بنگش نمی د دغه نیوکو په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې دا اداره دوی د ترګرۍ د وجې پاکستان ته د راولاړو شویو مسلو او ورپېخو چیلنجونو د مقابلې لپاره جوړوي.
اغی ته د دې بل زیات معلومات نو پدې کې صرف یو کلاوز چې د فټف حواله سره کم ورکینګ ګروپس پاکستان کې کار کوي زمونږ د حکومتي سطح باندې دا انسټیټیوشن به اغه هم هلپ کوي. خو اغه یو وړو کې کمپوننت دی د کې هیڅ قسم ته مقصد دانه نه چې زمونږ لیمټډ یو فټف ته دا بالکل نه دی. فټف یو کمپوننت دی مونږ د نړې د قوانینو پاسدار ملک یو، پاکستان یو ډېر ذمہ وار ملک دی. نو مونږ به اغه سیس خامخا پکې فسیلیټیټ کوو چې کم زمونږ قومي او صوبایي ورکینګ ګروپس دي.
د دې ادارې یا مرکز د قائمولو د مسودې تر مخه د پرتشدد سخت دریزې د مقابلې د مرکز لپاره د گورنرانو د بورډ مشریبه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی کوي او د لوړو زده کړو وزیر یا سلاکار، د لوړو زده کړو سیکرټری، د داخله چارو سیکرټری، د قانوني چارو سیکرټر، د یو سرکاري پوانتون وایس چانسلر د پښتونخوا د اسمبلی یو خزینه غړی او د ترګری ضد ادارې یو نماینده به د یاد مرکز د گورنرانو په ډله کې شامل وي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15255 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان په پښین او خواوشا سیمو کې د پشکال بارانونو د خټکو باغونه اغیزمن کړی دي، خو ځینې کروندګر بیا وایي چې ساګنۍ وچکالۍ هم دوی ته مالي تاوان اړولی دی. د سیمې د زراعت محکمې چارواکو بیا د کروندګرو د پوهنې او تربیت یو پروګرام شروع کړی چې مقصد یې د خټکو فصل ته د ممکنه خطرونو مخنیوی دی. د سمد شبنم رپورټ کې تفصیل اورو چې د پښین د یو کروندګر په خبرو شروع کیږي.
د وخت سره هغه هګۍ څه بچیان اوځي، بچیان د چینجانو په شکل
دا په پښین کې د کرنې ادارې غړي دي چې د خټکۍ د پالیزونو کتنه کوي او کروندګرو ته د پالیزونو د پالنې لپاره پوهه ورکوي. په یاد سیمه کې د وسی یا پشکال بارانونو یو شمیر پالیزونه اغیزمن کړي دي. د غمی په نامه د پښین سیمې یو کروندګر وایي چې تیر کال مې پالیزونه ښه وو، خو سږ کال د پشکال د بارانونو تر څنګ چینجیو پالیزونه زیات اغیزمن کړي دي.
دا د یخنۍ د وجې څخه چې اول وار مطلب بارانونه وو یا مطلب هواوې سره یخې وې او پاتې شو، بلکې باران بیا په داسې موقع کې وسو لکه د وسې باران هغه ډېر تاوان ورسوي. اوس درې مې سلام نه جوړوي، مطلب خات انبار وي صدر صاحب عبدګر خپل دې پیز انبار وو، مطلب داسې نورې خرچې راواخه لکه د واوې لکه داسې نور حساب مطلب هغه نه جوړوي. اوس حاضر ته
د پښین د کرنې ادارې یو افسر زبیر احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د کروندګرو د تجربې نه درلودلو له کبله هم پالیزونه اغیزمن سوي دي. دا غپوینه چې کروندګر د کرنې ادارې سره تماس نه نیسي،
دا سر او جړ مچ راځي و دې ته د انګریزي په اصطلاح کې وایي فروټ فلای. دا مچ راولاړ سي پر دا فروټ پر نرم ځای باندې سروي وکي او په دې کې د ماده شکمې هغه اګي واچي او په هغه اګي سچې د بیا چنجان راوځي، چنجان چې دا فروټ خراب. زمیندار چې بیا کیمیکل له دکانه راوایي د فروټ فلای مخنیوي کوي، د ډایرکټ پر ګرد فصل سپری کې په دې کې چې کم دوست کیړي ورته وای مچان یا مچمچي یا نور شان هغه ګرد کې ختم کې، په دې کې سم فرټیلایزیشن نه وسی، دوا ګلان یو بل ته کراس نه سروي کې، نو د فروټ فصل کم دی هغه کم سی په کال.
د بارانونو نه کېدلو له کبله د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې سږ کال د باراني اوبو یا للمي پالیزونه نه دي سوي. د پښین اوسیدونکي 15 کلن عبدالکبیر مشال ریډیو ته وویل چې د پلار او نیکه له وخته پالیزونه کوي، خو سږ کال د بارانونو نه کېدلو له کبله پالیزونه لږ سوي دي.
په تور سره کې به موږ ناوې کول، ځکه به موږ په دوه پایز ماته کړل، بیا مې نو اوبه پر رایله کې نو مې نو اوبه کړه. نو پخوا کلولو چې وو پخوا اباتی وي دی حال نو لکه دا وه پر رای چې نوروز ووتې دغه یخ په تیر نو بیا مو بیا لاس ور واچا وینې چې زاړې مې چا کار.
د کرنې ادارې افسر زبیر احمد خان مشال ریډیو ته په خبرو کې دا هم وویل که چیرې کروندګر د کښت کولو پر وخت زموږ په مشوره او پر وخت باندې کښتونه وکړي نو کښتونه به نور هم ګټور ثابت شي.
په دې کې دوه مسلې راځي، یو خو قدرتي آفات دي لکه باران یا د فصل خرابېده مچ یا بل شی، او بل د دې ناپوهي د مین په دې کې دوی بر وخت دغه شی مخنیوي نه کوي، از موږ سره پرابطه کې نه دي. دوی چې پر وخت از موږ سره پرابطه کې سي دا شی موږ سره ورسي د خاص د زراعت و دفتر ته یا د زراعت و نماینده ته، نو داغه مخنیوی به بیا ډیر زر کیږي.
د کرنې ادارې د سروې له مخې په پښین کې شاوخوا پر 15,000 تجربه باندې پالیزونه کرل کیږي، چې سږکال یې 10% ته د اوبو لږوالي په شکال بارانونو او چنجیو زیان اړولی دی. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د مشال ریډیو خبرونې دي، تاسو هم پکې د خپل معلوماتو په اساس موږ سره برخه اخیستلی شئ او نورې خبرونې اورېدلی شئ چې په روانه کلۍ کې په دویمه نیمایي کې تاسو لپاره د سروې په نوم نیغ په نیغه خپرونه لرو. اورېدل یې مه هېروئ. د دې ګړۍ اخیری ریپورټ د جینکو د اوټونو د اندراج دپاره سلسله شروع شوې ده چې تفصیل یې درته شاهنواز ترکزی درکوي.
ساوت ایشیا پارټنرشپ پاکستان او عورت فاونډیشن لخوا زنانو ته ویل کیږي دوی باید شناختی کارډونه جوړ کړي چې په ټاکنو کې هم رای ورکړي او تر دې چې دوی باید په ملکی سیاست کې هم برخه واخلي. د جذبه په نوم دغه پروژه دلاندې د اگست په 28 په 400 کې ګڼ شمیر زنانه ورغلي وي او د یادو سازمانونو لخوا ورته یو ورځنی تربیت هم ورکړی شو. د الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا د اکتوبر په 3/2020 کې د جاری شوي خبر د معلوماتو سره سم پاکستان کې هغه مهال د رجسټر ووټرانو شمیره 1,50,845,353 وه، خو په دې کې د زنانو شمیر 5,46,48,000 وه، ولې د نارینه شمیر د دغې نه 1,40,00,000 زیات وو. د جذبه په نوم دغه پروژه کوشش روان کړي چې د نارینه او د زنانو د ووټونو رجستریشن یو برابر کړي. تجمینه په لیبر ایجوکیشن فاونډیشن کې کار کوي، هغه هم په دې تربیت کې شامل و.
یو زنانه سیاست تراتک غواړم چې ګنځي سیاست تراشم، خو الته کې خاوند دې رضا شي نو پلار رضا نه، کو پلار رضا شي نو خاندان خلک رضا نه، نو سو کوئی غم حاضر سره پری دو سو کوئی دا خو بس آزاد ده او دا دغه دغه وجه سیاست ته زنانه کې شوق لري نو دغه پیغور د بچو خو سیاست ترات نه غواړي. مخکې خدا سره ډېر کمې وکنه چې خو به بس بیخ واسه موږ اٹھنا چو یا سکو اوس ډیر زنانه 80% زنانه دا غواړي چې موږ لاړ شو موږ اٹھوا چو.
دا غریزه ورسپانه ټریبیون د سکه کال د جولای د دویمه خبر تر مخه پاکستان کې د داسې نارینه او زنانو شره چې عمرونه د 300 کالو زیات او شنغتی کړونه بیا هم نه دی جوړ کړی 0% ده. په دې کې 20% نارینه او 20% زنانه شامل دي. د خبر تر مخه د نورو ټولو صوبو پرتله خیبر پختونخوا صوبه کې له ټولو زیات زنانه د شناختی کارډونه محروم دي. او د الیکشن کمیشن اف پاکستان د ویبپاڼې تر مخه په 2013 کې چې کوم عام انتخابات شوي په ټول ملک کې یوازې د خیبر پختونخوا یو انتخابي حلقه پی کې درویشتم شنګله داسې و چې هغلته د 10% نه هم کم زنانه خپل ووټونه اچولي او په دا حلقه د قانون د لاندې یو وار بیا انتخابات شوي. فرهدی به یو سماجی کارکوونکی ده، سیاست کې هم برخه اخلي او غواړي د زنانو د حقونو لپاره کار وکړي. دغه تربیت کې شامل و او مشال ریډیو ته د زنانو د شناختی کارډونو په حواله وویل.
سر زوس دا اوس کیږي یو 15 دن به کیږي چې زه وګرځیدم خپل علاقه کې د اغي خلکو ان آی سی نه و. 15 ان آی سی دی لمه نیوز جوړ کړل جی شناختی کارډونه مې ول جوړ کړل او باقاعده مې تم دغه وی چې خپل اوټ په خپل استعمال کړي. دا اوټ دا سیس دی کنه چې دا ته یو سړی منتخب کین د خپل خواهی د پاره چیرې دی سبا زماره پاره سوکي نو اوټ ته په خپل مرزه باندې واچا.
د ټرایبیون اخبار د ستمبر دی 11 2013 د خبر تر مخه په 13 ټاکنو کې د رجستر زنانو نیم نه هم کم شمیر کې زنانو خپل ووټونه چولی. د ډان اورس پاره ستمبر د 2 د کال 2013 د خبر تر مخه په دغه کال کې په عامو ټاکنو کې چې د جولای په 15 شبو د قومي سیملې د پاره د زنانو کاندیدانو شمیر پکې 103 ولې یوازې 8 زنانو پکې بریا موندلې او نورې ناکامه شوې. د جذبه پروژه دلاندې دغه زنانو ته ویل کیږي باید زنانه وهڅوي چې د خپلو ستونزو د هواري لپاره دوی زنانه کاندیدانې وټاکي. ظاهر الله د جذبه پروژه یو مشر دی او مشال ریډیو ته وایي.
د شناختی کارډ د جوړولو هغه کې د اوټ تا چولو په سیاست کې درتلو ډیر داسې د زنانو باندې چې کوم نن سبا تشدد حواله سره هم سناسې صورت کې هغوی ته مونږ آگاهي ورکو سونه زنانو ته دا مونږ ورسېدو او هغوی ته چې کوم دین مونږ د شعور ورکو چې یار په سیاست کې زمونږ پوره پوره حصہ ده.
بلخو د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا بیا بیا وینا شوی خلک باید خپل شناختی کارډ نمبر په خپل موبایل پیغام کې ولیکي او 8300 نمبر ته ولیږي. دوی ته معلومه شي چې ووټ رجستر دی او کنه او دغه که نارینه وي او که زنانه په کومه انتخابي حلقه کې خپل رای هم کارولی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.